دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د چمن پر لټ په ملاتړ د مظاهرو ترڅنګ د کروندګرو او دکاندارانو احتجاج او د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام د جلسو په ګډون یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. سره وړاندې د دې مهال خبرونه تغور شي. لمړی د مهم خبرنو سرټکی. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په بلوچستان کې د چمن پر لټ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د شمالي وزیرستان دکاندارانو په میرامشاه او پېښور کې د موضوع لپاره مظاهرې کړي دي او د اوکراین ولسمشر د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د چمن، پښین، ژوب او قلعه سیفلا په ګډون د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لټ په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړې دي. د ائتلاف مشرانو د چمن پر پرلتوالو د اف سي د مبینه ډزو غندنه وکړه او زیاته کړې چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 1 د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کېدو پر ضد پر لټ روان دي. د پرلتوال په وینا د مې پر څلرمه اف سي د هغوی پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په ډزو یې دوه پرلتوال ووژل او تر لس زیات یې ژوبل کړل. بلخوا د سرحدي ځواک یا اف سي ویاند مشال رډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف دسیسه ده او ادعا یې کړې چې پرلتوالو خپل ډزې کړي دي خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. پرلتوال د رغې پیښې سمدستي وروسته د چمن او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې او بلخوا یې په چمن کې د پاسپورټ دفتر، د خبریالانو مرکز او د نېشنل بینک ودانۍ د احتجاج په توګه تړلې دي. هغوی غوښتنه کوي تر څو چې د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نوي درسوي تر هغو به د دوی احتجاج روان وي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبایي اسمبلۍ مخ ته پر لټ وهلې دي. پرون په کوټه کې په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو 8 میاشتو راهیسې په 24 ساعتونو کې یوازې 3 ساعته بجلی ورکوي چې کافي نه ده. کروندګرو وویل په دومره کم وخت کې یې مځکې نه اوبه کیږي چې له وجې یې فصلونه خرابیږي. د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشر حاجي عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل چې د بجلی اداره د باوړیو یا کویانو مالکانو ته د میاشتې 3.5 لک روپۍ بل استولی دي چې دا ورته د منلو نه دی.
پګر د صبح کې دا وخت صرف مرته درې ګنټې بجلی راکړي نو موږ دا غواړو چې کم سه کم عمر ته دا تو ګم چې بجلی دا سیزن نه چې او موږ غر سه غر پر سمسي توانای باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو موږ پر سمسي توانای د میواري او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا سمسي ملاويږي موږ ته د بجلی ملاو.
بلخوا د صوبایي اسمبلۍ ځینو غړو پر لتوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به له واپډا ادارې سره وڅېړي خو پر لتوال وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل سوي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ډنکرل سوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضې دې ورته ژر وسپارل سي. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر شیرولی خان نن مشال رډیو ته وویل د هغوی له ډیرو هڅو وروسته حکومت 1.5 ارب روپۍ جاري کړي خو دا پیسې تر اوسه پر دکاندارانو نه دي ویشل سوي. د میرامشاه د دکاندارانو د ټولنې عمومي سکرټر ثنا الله خان وایي دکاندارانو په یو وخت په میرامشاه او پېښور کې د خپلو معاوضو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړي دي. بل پلو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نن مشال رډیو ته وویل چې د معاوضې پیسې حکومت منظوري کړي دي خو د شمالي وزیرستان انتظامی اکاونټ ته تر دې مهاله نه دي رسېدلي او چې څنګه هم ورسیږي هغوی به بې له ځنډه پر دکاندارانو وویشي. د پاکستان پوسټ په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال پر ضد د زربیاز په نوم عملیات وکړل چې پر مهال د میرامشاه بازار رنګېدو ترڅنګ د سیمې کورونو ته هم زیان رسېدلی وو او تر 1 میلیون زیات وګړي بې کوره کړل شوي هم ول. له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه له پرون راهیسې پیل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت یا پی آی ای ویاند عبدالله حفیظ پرون مشال رډیو ته وویل چې له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2160 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول شوي دي. نوموړی وایي دغه پروازونه به د جون تر 10 روان وي او سږ کال به شاوخوا 4500 حج کوونکي د پی آی ای په 190 پروازونو کې د سعودي عرب جدې او مدینه ښارونو ته رسول کیږي. په دغه کې 9000 کسان د سرکاري حج سکیم او 15000 د شخصي حج سکیم له لارې ځي. بلخوا د حاجانو واپسی به د جون پر 10 پیلیږي او د جولای تر 20 پورې به دوام لري. سږ کال له پاکستانه سعودي ته د حج لپاره تلونکو کسانو باندې څه د پاسه 1.5 لک روپۍ لګښت راځي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. تر دې وړاندې د دولت دوه ساتوندیان چې د ولسمشر پر حفاظت موظف ول د زیلنسکی د وژنې پر منصوبې جوړولو تورن سوي ول. زیلنسکی په یو امر کې د سټیټ ګارډ مشر سرهی رود له خپلې دندې لرې کړ او تر اوسه یې د هغه پر ځای د بل چا د ټاکلو اعلان نه دی کړی. روان اونۍ د اوکراین امنیتي ادارې ویلول چې دوی د دولتي ساتونکو دوه کرنلان د زیلنسکی او د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو د وژلو د پلان جوړولو په تور نیولی دي. د یاد ادارې په وینا دغه دواړه کسان د روسیې فدرالي امنیتي ادارې ګمارلي ول چې مسکو ته به پټ معلومات هم ورکول. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لات په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړې دي. پاکستان تحریک انصاف پرون د هغه ګوند بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمنې له جیل څخه د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
هغې ته دا وویل چې د تحریک انصاف ورکر نور ایست نه غواړي خو چې چا ورسره زیاتۍ کړې دي هغې سره صرف حساب کتاب پکار.
اخوا په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ولی چې استابلیشمنت یا پوځ دی په سیاست کې له نوري لاسوهنې ډډه وکړي او واک دی عوامي نمائندګان ته وسپاري.
یہ حکومت ہے، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د رنګرسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې معاوضه دي ورته ژر وسپارل شي.
نن یو نیمه رب روپۍ میشت د وزیرستان خلک تجار ولا دغې خوري الوکي وکړله، دا کله پېښور ته تښته، کله اسلام آباد ته تښته.
پر دې سربیره د رواني ګړۍ په بهیر کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د چمن، پشین، ژوب او قلعه سیف الله په ګډون د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لټ په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړې دي. په همدې اړه دا وخت د مشال رادیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر لیکه دی. ایوب صاحب، تر ټولو لمخه کړه دغه احتجاج تفصیل د اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه عظیمي صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې وویل چې نن د پاکستان تحفظ عین چې کوم د حزب اختلاف یو اتحاد د شپږ سیاسي جماعتو هغه د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې لکه کلا سیف الله، لورلایی، پشین، کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهرې کړې دي، او د دې د مظاهرو برخه د چمن چې کوم پر لټ روان دي د شاوخوا 9.5 میاشتو څخه د دې ملاتړ کړی دی. پر دې مهال د مظاهره چانو په دې کې چې کوم شپږ جماعتونه وو دوی په لاسو کې خپل خپل د سیاسي جماعتو بیرغونه بینرونه راخیستي وو، او دوی دا غوښتنه کوله چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک چې کوم سرحدي پوله ده دا د تیرو 9 میاشتو د زیات وخت راهیسې بنده ده، چې له امله د چمن او سپین بولدک چې کومې سیمې دي په دې کې بیروزګاری زیاته شوې ده، ځکه چې د دې څخه لمخه به پر دغه پوله د خلکو تګ راتګ کېدی، او بیا په خاصه توګه دلته زیاتره هغه مزدوران یا خواریکش وو چې هغه به د ورځې پر مهال بولدک ته تلو او بیا بل دغه ځای وشي راوړي. نو دغه اوس پوله چې د بند ده، دوی دا وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د پاسپورت او د ویزې د شرط، نو دا د دوی په خبره چې د چمن پر سرحدي پوله دا پلې کېدی نشي، عملي کېدی نشي. په کار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دغه سرحدي پر دغه سرحدي پوله چې کوم د پاسپورت او د ویزې شرط هغه سم د لاسه واخلي، او دوی دا هم ویلې چې دوی به د چمن د پرلتوالو ملاتړ جاری ساتي، روان ساتي، ځکه چې دوی په خبره دا په سیمه کې لالمخه بیروزګاری زیاته ده د وچکلۍ له امله. د بلوچستان چې کوم پښتون میش سیمې دي هلته باغونه فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي، او په داسې حالاتو کې د چمن او د سپین بولدک چې کوم پوله ده دا هغه بندش د خلکو لپاره نه واځي بیروزګاری زیاته کړې ده، بلکې په سیمه کې امنیت هم خراب دی. او بل خوا که موږ الته وګورو په چمن کې د تیرو 102 ورځو راهیسې دغه پرلت روان دی، احتجاج روان دی، او نن هم په چمن کې د چمن پاسپورت دفتر او د چمن او کوژک د چمن او کوټ ترمنځ کومه لویه لار ده په کوژک هغه تړل شوی و. دغه ډول د پرلتوالو لخوا د پریس کلب تر څنګ د بی آر اس پی دفتر او نیشنل بینک چې دی هغه ته هم کلپان لګېدلې دي د تیرنن څلورم ورځ ده. او دوی دغه ګام دغه وروسته پورته کوي کله چې د می په څلورمه نیټه د پرلتوالو په وینا چې د سرحدي عسکرو لخوا ډزې شوي وې او په هغه کې دوه کسان د دوی په وینا چې مړه او بیا لس نور زخمیان شوي وو، خو د سرحدي عسکرو لخوا د دې پیښې د دې تردید شوی وو چې په دې کې سرحدي عسکر لاس لري، او دوی دا ویلي وو چې په دې کې د خپل د پرلتوالو لاس دی، خو دوی په دې اړه څه شواهد نه وړاندې کړي وو خبري اعلان ته. البته چې کوم پرلتوال دی هغه دا وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې اوس روان وي، ځکه چې دوی وایي چې د اکتوبر د 20 مینیټ څخه چې پر پوله کم صورتحال وو په هغه ډول دی دغه پوله بیرته خلاصه کړل سي، او دوی د پاسپورټ او د ویزې چې کوم شرط وو دې منولو ته تیار نه دي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت پر خپله پرېکړه باندې نظرسانی وکړي او د شناخت کارډ او تذکرې د لارې دی د چمن او سپین بولدک و خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې دغه ډول دی وکولی سي چې هلته خپل روزګار وکړي او د تجارت چې کومه لړۍ دی هغه بیرته بحال سي.
ډېر مننه ایوب صاحب د تازه معلوماتو سره شریکولو. په مخه مشه زموږ غلم مشال رادیو څخوري د چمن پر لټوال یو دا غوښتنه هم کوي لکه څنګه چې ترين صاحب خپل خبرې کې وویل چې د اف سي سرتیرو لخوا د مباینه د زورسته دوی دا وایي چې د ځکهونکو سرتیرو پر ضد دی مقدمه هم درج کړل سي، او چې ترڅو مقدمه نوي درسوي نو دوی د چمن او کټ ترمنځ لار او هلته د زینو دفترونو د ودانیو تړل به برته بحال نه کی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوس موږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نننۍ خپرونې دغه لومړۍ نیمایي زیاتره جلسو او مظاهرو ته ځانګړې شوې ده. ځو پېښور ته لومړۍ د پاکستان تحریک انصاف د جلسې حال درکو. پاکستان تحریک انصاف پرون د هغه ګوند بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمنې له جیل څخه د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ګوند مشرانو احتجاجونو ته په خپل ویناګانو کې ویل چې د روان کال د فبروري په 3مه په سو انتخاباتو کې هم درغلي شوی وي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه په وار وار رد کړی دي. بل خو حکومت دا ویلی دي چې عمران خان او د هغه میرمن د اداري فساد په قضیو کې عدالت سزا کړی دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو او مشرانو په ټول ملک کې د ګوند مشر عمران خان د هغه د خزی بشرا بیبي او د نورو پلاویانو د جیلونو نه درخوشي کولو او د 8 فروری په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دا په مردان خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او د اسملو غړي دي چې احتجاجي مظاهره کوي. دا مردان په احتجاج کې شریک د قومي اسمبلی غړي عطف خان ویل چې د عمران خان د راخوشي کېدو پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي.
او هغه ته دا وایي چې تحریک انصاف ورکر نور ایست نه غواړي، خو چې څا ور سره زیاتې کړې دي هغه سره صرف حساب کتاب پکار چې راینده د پاره څوک دا شکایت نه کوي. او دویم نمبر د عمران خان رهایی د پی ٹی آئی ورکر نور ایست نه غواړي، نالے نغوالی، کسے نغوالی، ٹرانسفر نغوالی، خصے عمران خان غوالی، مداغی دا پارا بے انشاءاللہ تعالیٰ چی رو دو پنجاب و مبلائز کو او دا کے پی خلق با پی دا دی طرف ورزی انشاءاللہ تعالیٰ دا کراچینا دا سندھ بم خلق رازی او عمران خان با پی آئی اوزر وزیر اعظم کو او پی دی کسے ماندے بے کے نو
دا په پیښور چوک یادگار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان احتجاجي مظاهره کوي چې پکې د ګوند مشرانو ترڅنګ زنانا پلاویان هم ګډون وکړو. احتجاج کې شریکي مهوش مزر مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د مئی په نهمه د عمران خان د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهرو کې ځینې پلاویان گرفتار شوي چې تر اوسه لا نه دي خوشي کړي شوي.
مونږ لپاره دا بلیک ډے دی، بالکل دی، هر چا لپاره دا بلیک ډے دی. څنګه چې مونږ د پاره دا بلیک ډے دی ځکه چې یو عوامي لیډر وو چې کوم گرفتار شوی او غیر قانوني طریقې سره دا بلیک ډے دی ځکه چې دا آئین پاسداری نه بشوي په دې ورځ باندې اور اوسم نه کیږي. اور بلیک ډے دی بالکل چونکه عام عوام شهید شوی دی ورکې اور د زمونږ د پبلک پراپرټي اور پبلک زیونو ڈیمیج شوی دی. زمونږ نور څه مطالبه نشته، زمونږ صرف دا مطالبه ده چې اول هم دغه مطالبه وه چې چا دا هر څه کړي دي، کاغذ زه یم کته یم څوک هم چې دي، هغه سی سی ټی وی کیمراز اویلیبل دي، ایویډنس اویلیبل دي چې چا دا کړي دي، هغه پکار دی چې خپل اینڈ ته ورسي او هغه ته سزا ملو شي او یو د جسټس یو ماحول زمونږ په دې خپل ملک کې پیدا شي.
تیر کال د مئی په نهمه پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عدالت نه گرفتار کړو چې وروسته د ګوند پلاویانو په ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړل. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې احتجاج کوونکو ځینې سرکاري، فوزي او غیر سرکاري ودانو ته زیان رسولی او 15 پولیس هم جوبل شوي وو. د پیښور په احتجاج کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا هیډ اکرام کټانا مشال ریډیو ته وویل چې په احتجاجي مظاهرو کې د ګوند له 15 زیات پلاویان مړ شوي وو.
نن یو کال مخکې په 9 مئی باندې د وخت وزیر اعظم چې کومو دغه د اسلام آباد های کورټ نه اغوا شوی او هغه های کورټ نه اغوا شوی نن بیا دغه نه درې ورځې پس هغه ثابت شو چې هغه اغوا کېدل غیر قانوني وو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګون سره ټګي نه ده شوی. د مئی په نهمه د پنجاب، بلوچستان او سندھ اسمبلو د نهم مئی د پیښو پر ضد مزمتی قراردادونه هم منظور کړل. د مئی په نهمه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې ویلي چې باید د پاکستان حکومت ته د نهم مئی په پیښو کې گرفتار کسانو ټرایل وکړي او هغوی دې راخوشي کړي. روان کال د جنوري په 10 د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ډیپټي چیئرمین شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د 10 کالو د قید 13 سزا اورولې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې پاتې کیږو خو له پاکستان تحریک انصاف فزو د جماعت علما اسلام پر لور. د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اسټابلیشمنت یا پوز دی په سیاست کې له نورې لاسوهنې ډډه وکړي او واک دی عوامي نمائندګانو یا استازو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د عوامي اسمبلی په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد اسمبلیان د پوز په خوښه جوړیږي او ماتیږي. نوموړي دا وکړه چې په پاکستان کې په سژنیو سوو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده. بلخه د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي دي او د انتخاباتو کمیشن هم دغه انتخابات شفاف بللي ول. په دې نور حال د غلام غوس پراپور کې واوري.
40 اسمبلی نامنظور، نامنظور، نامنظور.
د اتمی فبراير د انتخاباتو نه منلو او ټولو اسمبلیانو ته د جالي اسمبلیانو ویلو دا ناری د عوامي اسمبلی په نوم د جمعیت علماء اسلام فی د نهمی مئی د پیښور په جلسه کې په بیا بیا پورته شوې. جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نیخ پنیغه په پوزي اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې تورونه پوری کړل او غوښتنه یې وکړه چې پوز دی د سیاست نه نور لاس واخلي.
یہ حکومت ہے، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے.
دا حکومتونه او اسمبلیانی د اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کې دی شي. خودی ته دولس نمائندہ حکومتونه ویل زما په ان د پاکستان دولس توهین دی. مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو ته وایو چې معاملات سم کړي او له سیاست لاس واخلي.
آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن دا اسٹیبلشمنٹ پہ سیاست کی دلاس وہنی دنی وکو ترسنگ دا قبائلی سیمو پہ پختونخوا کی پزم کولو او دا پوزی عملیاتو او دا افغانستان سر پہ پولا دا ازغن تار لگولو باوجود دا روانی بدامنی پہ پیخو او دا وسلوالو دا بیار اتگ او پا علاکی دلو پا علا هم دا سختو اندیخنو سرگندوانا اکڑا او زیادہ اکڑا.
آج
پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے؟
نن زما جون بیا ولی په خطر کې دی تا ل 2010 عملیات پیل کړی دی نن 2023 دی سوال لس 15 کال وشو او مونږ ته د امن راکولو په نوم دی قبایل تباہ او برباد کړل
ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا
مولانا فضل الرحمن ویل چې د قومي اسمبلی ترڅنګ په سند بلوچستان پنجاب او خیبر پختونخوا کې ورته هم اسمبلیان د منلو وړ نه دي او د جالی اسمبلیانو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز د تازه نیوکو په جواب کې د پوز یا د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا سندي ویلې شوې خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR د اتمی پروري د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې د امنیت د ذمہواریونه علاوه د دوی هیڅ کردار نه وو او سیاستوال دې دوی په سیاست کې د خپل کولو څخه ډډه وکړي
او نړۍ سیما او پاکستان کې څر روان دي د ورځې تودي خبرې کمی دي او روان چارې څوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
زما شغله مشال رادیو څخه اوري ل پېښور د سیاسي احتجاجونو څخه ځو د ولسی احتجاجونو پر لور د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ډنګخلسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډي او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضه دي ورته ژر وسپارل سي بل په لو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدین مشال رادیو ته وویل چې د معاوضه پیسې حکومت منظوري کړې دي خو د شمالي وزیرستان انتظامیه اکاونټ ته تر دې مهاله نه دی رسیدلی او چې څنګه مو رسیږي هغه به بے لزانډه پر دکاندارانو وویشي په دې نور حال عمر وزیر کوي
د میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو نن بیا میرامشاه پریس کلب کې د خپلو توانونو معاوضو لپاره خبري غونډه وکړه دکاندارانو وایي چې کلونو پس حکومت د دوی د توانونو معاوضه جاری کړي خو ورته یې ویشي نه میرامشاه بازار دربیازب عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګ شوی و چې حکومت ترستانې دوه وروسته ژمنه کړې وه چې د بازار او ډنګو کورونو مالکانو ته به معاوضه ورکړل کیږي د دکاندارانو اتحادیه یو مشر شیرولی خان وویل تیر شوی حکومت چې ورته د توانونو یو نیم ارب روپۍ منظوره کړې نن یې هم نه ورکوي
تجار سره ډېر جو ظلم شي چې بچیونی به تعلیم شول نه نه یس فیور دې روشي بچیون خطه جمع غوړي هغه خلک چک پکورډې کاروبار په افغانستان سره د بار ملکې سره نن هغه دازي تر غلي دي چې نن هغه زکوته ته سترګې دي نن یو نیمه رب ریپي میش د وزیرستان خلک تجار ولا دغه خوري الکی وکړلا دا کلا پېښور ته تښتا کلا اسلام آباد ته تښتا
نمیرام شاه بازار دکاندارانو اتحادیه جنرال سیکرټر ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې میرام شاه کې هم دکانداران په احتجاج دي او په خاور کې هم احتجاج کړي
مشتا یو نیم ارب ریپي رو غلي دي و ډایرکټ مشتا چکینا شری شي او سکان دوه ارب ریپي او وفاق سره پدې دي ادا مشتا شې چې کیم دي کندور پته دا چې هغه ته مل اوشي ډېر وخت نه بیروزګار شوی او په داسې ډېر خلک داسې چې خواندین او خولي خپل منافع کو دغه نه دا خوان نو خولي او کچره مشتا دا پیسې زر نه زر ملاو نشولې مشکه دای شي اول خو فیډی ام مخشه یا وزیر اعلی کر مخشه یا کور کمانډر کر مخشه مش به تر نشه نوی خو تر نه داس در نوی چې هغه نه ختمه ولې تر نوی
متاثر دکاندارانو دوه ورځې وړاندې په خبر پریس کلب کې هم خبري غونډه کړې و دوی وای چې غوښتنه یې و نه منل شي نور بیا مجبور دي په خبر کې پرلت پلاوي د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره په تماس کې دی د دکاندارانو یو نیم ارب روپۍ چې منظورې شوې د انتظامیه اکاونټ ته فند نه دی راغلی څنګه هم چې صوبایي حکومت د معاوضو فنډ جاری کړي متاثره دکاندارانو ته به یې وویشي خو دکانداران وایي چې په هیلو بهانو یې ورباندې کالونه تیر کړل په وار وار یې د دوی تصدیق انتظامیه او هم فوزی مشرانو وکړ پېښور های کورټ کې هم دوی کیس ګټلې خو لا هم ورته منظور شوې معاوضو نه محرومه دي ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمه کې سره سم کړل شوي ول چې دستانه دوپس د میرام شاه نیمایي او میر علي ټولو دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې او د تاخیل ټول دکانداران او د ځمکه مالکان لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او بنو څخه ځو د کوټي پر لور. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبای اسمبلی مخې ته پر لټ وهلې دي. پرون په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو اتو میاشت راهیسې په څلور ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې کافي نه ده. بلخوا د صوبای اسمبلی ځینو غړو پر لټوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به له وابډا ادارې سره وڅېړي، خو پر لټوال وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب ترین له کوټې راکوي.
د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي یا کروندګرو د اتحادیې تر سوري لاندې د مئی په نامه نیټه په کوټه کې یو لاریون راوتلی، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخته په پرلت کې بدل شو.
حکومت کې زمیندار کوشش پالی سي، 22 گھنٹه کی لوډ شیډنگ.
زه پرلت برخوال وای چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان و کروندګرو ته په څلورویشت ساعت کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی ورکول کېږي، چې له امله د دوی باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر اجی عبدالرحمان بازی و مشالډو ته وویل چې د وابډا لخوا د کویانو و خاوندانو ته درې نیم لک روپۍ بل پر یو کوی لېږدول شوی دی، کوم چې د کروندګرو لپاره د ادا کولو وړ نه دی.
په ګرد صوبه کې دا وخت صرف مرته درې ګنټې بجلی راکوي، نو موږ دا غواړو چې کم سے کم عمر ته دا اتو ګنټو بجلی دا سیزن نه کې، او موږ غرد سے غرد پر سمسی توانایی باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو، موږ دې پر سمسی توانایی ته می واړي، او تر هغه وخت چې وګړ زمیدارانو ته دا سمسی ملاویږي موږ ته دې بجلی ملاو شي. نه هغه خو موږ سره رابطه کړو، موږ هر څوک چې موږ سره راځي هغه موږ وروڼه دي. موږ خو د ګرد صوبه خلکو خبره کوو، نه یو چند افراد
د دې زمیندارانو په خبره چې د وسنۍ بارانو او ژلۍ له امله هم د دوی و باغو او کروندو ته زیان اوښتی دی. په دې اړه د زمیندار اکشن کمیټي کلا سیف الله چیرمن عبدالله جان زیاته کړه،
صرف د غنمو فصل به موږ مکمل تباه و برباد و، صرف د الله رحم را باندې وسو چې هغه د الله په رحم باندې موږ څه بچا وسو. خو زموږ ډېرې ضلعې په ژله بارۍ او په سیلاب کې متاثره شوې. په دغه بلوچستان ته 450 فیډره د زمیندار غدي، دا 450 فیډره ته په اته میاشت کې دوی ګنټه بجلی ورکوي، هغه دومره کم وولټیج باندې ورکوي چې د شنګ وبني شخصه کنی و فصل ورکول ته ډیر آزاده خبره ده. نو زموږ نن د ګرد بلوچستان د ذمہ دار اکشن کمیټي هرتال دی، د ذمہ دار بچان دا ټیم په کولو کې کار کوي، د ذمہ دار بچان دا ټیم له سکول را وګرځیدل، د ذمہ دار بچان دا ټیم پر خودکشي باندې ذمہ دار مجبور دی.
د پرلت برخوالو زیاته کړه چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي. په دې اړه به غوږ شو د پښین د کروندګرو د اتحادیې و مشر سید عبدالقهار آغا ته.
نن دا زمیندارانو دا فیصله کړې ده، که دلته زموږ میاشت لګېږي که دوې لګېږي که کال لګېږي، موږ د اسمبلۍ و مخته خالي وځی نیوی، اوس به زمینداران په زرو په لکو په تعداد باندې راځي، او موږ به درا ساعته ناست چې خالي پر بجلی پر بالېدو باندې اوس نه ځو. بجلی به هم بهاله کوي او سولر ته به زمیندار منتقله کوي پر دا مکان باندې به معاهده سره کېږي، تر څو پورې دا نه سوي موږ دا ځای نه شو.
بلخوا د بلوچستان اسمبلۍ ډېری غړو د صوبایي وزیر اجی علی مدد جتک په مشرتابه کې د پرلت برخوال سره د لیدو پر مهال تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به دوی د مرکزی حکومت او وابډا د چارواکو سره د خبرو د لارې هواره کړي، لکن د پرلت برخوال ویل دي چې دوی به تر هغه وخت پورې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته ناست وي چې تر څو د وابډا لخوا و دوی ته د شپږ ساعتو بجلی ورکولو پریکړه نوي سوي. خو په کوټه کې د وابډا د ویان له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د بلوچستان کروندګر شپږ سوه درو دېرش ارب روپۍ قرضدار دي، دا ډول د سبسډي په برخه کې څلور سوه درو اتیا ارب روپۍ پر زمیندارانو، یو پنځوس ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او دوشت ارب روپۍ پر وفاقي حکومت پاتې دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د کوټي، چمن، پشین، روب او کلسیفلا په ګډون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د چمن فرلت په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډشیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبایي اسمبلی مخ ته پرلت والې دي. پرون په کوټه کې په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې په څلورو ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې ورته کافي نه ده. د شمالي وزیرستان د میرامشا د رنګتل سوي بازار دکاندارانو نن په میرامشا او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضه دي ورته ژر وسپارل سي. د دکاندارانو د اتحادیه یو مشر مشال رادیو ته وویل چې د هغوی له ډیرو هڅو وروسته حکومت یو نیم ارب روپۍ جاري کړي خو دا پیسې تر اوسه پر دکاندارانو نه دي ویشل سوي. له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه له پرون راهیسې پیل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویاند مشال لډو ته ویلي چې له کراچي، لاهور او اسلام آباد څخه په یوولس الوتکو کې څه باندې 2000 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون د هغه هیواد د دولتي ساتونکو ادارې مشر له دندې لرې کړی دي. تر دې وړاندې د دولت دوه ساتندویان چې د ولسمشر پر حفاظت موظف ول د زلنسکي د وژنې پر منصوبې جوړولو تورن شوي ول. دا خبرون لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com هم اوریدلای شئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو خپل موبایل ټلیفون ته له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه د مشال رادیو اپلیکیشن په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړئ. د لټون یا سرچ په ځای کې د مشال رادیو نوم داسې ولیکئ ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. او ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په همدې حال کې په غزې ترانګ کې د اوربند ټینګښت او د نورو بندیانو د خوشکېدو لپاره پیل شوي مذاکرات ظاهرا بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. راپور نوای د دغو مذاکراتو له بې نتیجې ختمې وروسته بیا په غزې کې د اسرائیل جګړه سخت شوې ده. په دې اړه نور حال د سالم محمد صالح په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن جمعه هغه پریکړه لیک ته رایه اچول کیږي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په پریکړه لیک کې لامنیا چورا غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د منلو پر موضوع غور وکړي. ملګرو ملتونو د اپریل میاشتې پر 13 د یو پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړی و چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین غړیتوب ته لاره پرانیستله. دا هغه هدف دی چې فلسطینیان له اوږدې مودې د ترلاسه کولو هڅه کوي او اسرائیل د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. دریو غربي ډیپلوماټانو د نومونو نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې اټکل کیږي نن دغه پریکړه لیک په لوی اکثریت تصویب سي. لیوی خو په غزه کې د اسرائیل د جګړې اوم میاشته بل لوري ته د اوربند موافقه پر سر د سلاکیدو هڅې هم بریالي سوي نه دي. مصر ویلي که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د یرغمل سویو د تبادلې پر سر موافقه وسی باید انعطاف وشي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په اعلامیه کې ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د غزې په جګړه کې له شکیلو لوریو وغوښتل چې د اوربند پر موافقه د صلح کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیان چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان سوي دي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی او ورباندې اعتراض لري. د مصر له حکومت سره نږدې خبري اجنس القاهره پرون پنځشنبه راپور ورکړی و چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان سوي دي. لکه چې اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د دوشنبې ناوخته خپل عملیات پیل کړل. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې ویلي چې له هغې راهیسې له رفح شهر څخه شاوخوا 110,000 کسان نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. د غزې تړنګ په نورو برخو کې د جګړې له کبله 1,300,000 فلسطینیانو چې د ټولې غزې د وګړو نیمایي برخه جوړوي په رفح ښار کې پناه اخیستې ده. د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د روانې جګړې له کبله د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا تر 340,500 ډېر کسان وژل سوي دي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د کډوال په چارو کې د ملګری ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستان نه 1.5% راستنه شوی افغان کډوال د هغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخامخ شوی دی. یو ان ایچ سی آر د پرون د 2023 کال په لومړي درو میاشت کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستنه شوی کسان هم د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې ستونزه تاییدوي. په دې راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له 2 برابرو زیات زیاتوالی لیدل کېږي. په دې راپور کې چې د مې میاشتې په 9مه نېټه خپور شوی دغه شان راغلي چې د 2024 کال په اپریل کې د ایسیسي لرونکو کارتونو او بې اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پیور کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې 3 چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د اپریل په 6مه په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د اپریل تر 6مې نېټې دا زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار او آی او ایم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمیره تر ټولو لوړه ده او د روان کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د مې تر 4مې نېټې پورې په سند کې کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمیره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو تر دې پورې چې ټپېډې وهلم او د هغې نه بعد یې بیا ځان سره ویوړلم تقریبا 3-3.5 ساعته ورسره وم. بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له دې هیواد نه باسي. د یت وزارت ویان میتیو میلر د می پاتمه په یو خبري کانفرنس کې وویل
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors including
مخت پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو هڅولو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په پام کې نیولو سره د نړیوالو مشورې ته درناوی وکړي او د نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو سره د بشر دوستانه مرستو د چمتو کولو لپاره همغږي وکړي.
ښاغلی میلر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت سره د هغه کسانو د خوندیتوب په اړه په تماس کې دی چې امریکا ته د بیا میشتیدنې او کډوالۍ په لار دي. مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا دغو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوي وو او د ستونزو پر مهال د اړیکو یو واتس اپ شمیرې هم ورته اعلان کړې وه. خو په شرایطو برابر افغانانو ادعا درلوده چې پاکستانی پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي. خو کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر 10مې پورې غځول کېږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار لخوا په 2006 او 2007 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوې دي. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د پکتیا ولایت د گردیش شار اوسیدونکو وایي چې په دې شار کې د شاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمی اسانتیاوې نشته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په شار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. بل لوري ته د گردیز ښاروالي چارواکي وایي چې د شاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمیر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هر ممکنه لاره د شار ماستر پلان پلي کوي. نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې واوري.
گردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د گردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
نیمک پکتیا مال فکر دادی څلور دی وسور ولایتو له جملې څخه څوک نه یادی ذات دی ولسوالی په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتر پوخ سړک نه لرو. نور زونو ته ګورم مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سړکونه کې پخسي. که چېرته ماستر پلان عملي شي د سړک جیبو معلوم شي، د چا د کور جیبو معلوم شي، د مارکیټ جیبو معلوم شي، د جمعه جیبو معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارت شي او هم د ښار په ترقی او په آبادی کې.
د گردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټه جوړ شي د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مختبل المنزل راځي، یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید د خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په گردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو تر څنګ یې ډېر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم مې سیدالله زین دی. کومې پروژې چې نیمګړې پاتې دي، هغه که د سړکو پروژې دي یا نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډېره مرسته وشي.
نوم مې رضوان ګران دی. ځینې پروژې دي نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د خار د روښنایي پروژې دي. په خار کې ډېر ستونزې لیدل کېدی، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو ټول په خپل سترګو لیدل چې لختۍ نه اوبه پاسه په سړک به دي.
بل لوري ته د گردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په گردیز ښار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د گردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د گردیز د ښاریانو هم وخت نه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دی ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه گردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړي چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې ویلی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې لورګډي د ورسته په قبایلی ضلع کې د ځنګلونو د تنظیم لپاره د سوبې د نورو بس دوبستي ضلع څخه جلا قوانين جوړ شوی دي. دا قوانین د پخوانی قبایلی دود مطابق دي او دته په 2023 کال کې قانوني حیثیت ورکړل شوی دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری د خیبر ضلع د ځنګلونو ادارې لمشر شکیل خان سره مرکه کړې او له دوی څخه په لمړي سر کې پښتلی چې په زمسو قبایلی ضلعو کې ځای ولس د ځنګلونو څخه په کومه طریقه باندې ګټه پورته کولای شي او کوم نوی قانون ورته منظور کړل شوی دي. نوموړی په جواب کې وایي
په نور صبح کې تاسو وګورئ په هغه کې ټول اختیارات د محکمې جنگلات د اهلکارانو سره وي، خو په فاټا کې به ټول اختیارات د اقا مالکانو سره وي. دا بالکل باقاعده په نوي قانون کې لیک دي. مالکان به په خپله کېني، هغه د پاره به خپله یو کمیټي جوړي، د 12 کسانو یو کمیټي به یا د 15 کسانو یو کمیټي به، او هغه چې هر څوک په هغه کمیټي کې واچو نو هغه به حکومت ته منظور وي او حکومت به باقاعده هغه کمیټي بیا قانوني شکل کې داغه نوټیفیکیشن او بیا به د هغه کمیټۍ اختیارات وی چې هغه چاله ک فرنیچر ل لرګي ور کوي، ک هغه بل چاله قوم لته لرګي ور کوي، په خپل انصراف کې هغه څنګه راولي، اختیار به بیا ټول د حق مالکانو د کمیټۍ سره.
شکیل خان، هلته په تیرا دره کې ځای ولس دا شکایتونه کا چې په دوی باندې خپل ځنګلونو وحل بند کړي او په ښکاره ترې ګټې نشي پورته کولای، نو په دې باندې به څه تاسو؟
بدقسمتی دا په فاټا کې او خاص کر په خیبر کې هم چې 2022 نه کله دا قانون پاس شوی، نو موږ بار بار د مالکانو سره جرګې کوو، دوی ته سوال منت کوو چې چونکې په دغه نوي قانون کې ټول اختیارات د مالکانو د هغه کمیټې سره دي، نو مهرباني وکړئ هغه کمیټیان تاسو زر تر زره جوړې کړئ او هغه نمونه موږ لرا کړئ چې موږ تاسو له باقاعده د قانون مطابق هغه نوټیفیکیشن وکړو. چې سو پورې هغه کمیټې منځ کې نه راغلي، نو د فرنیچر اجازت یا د لرګي اجازت محکمې جنگلات یا ډیسټریکټ اډمنستریشن یا بل ادارې د اچا سره غو اختیارات نشته بغیر د مالکانو کمیټې نه په خپل اختیار وکي او خپل د ځنګل منیجمنت ته شروع کړل شي.
ځنه خلک بیا داسې تورونه هم پورې کوي چې وس هم د لرګو سمګلینګ یا قاچاق روان دی. تیرانا ډیر په لوی مقدار کې دغه لرګي قاچاقګي او یو کاروبار شکل اختیار کړی، نو زدې بیا چاته ګټه رسی؟
چې کم حد پورې د تیرا د ځنګل نه د فرنیچر خبره ده یا د نور انصراف خبره ده، اوس د هغه زینه چې کم به رسوخ خلق دی هغه په خپل ترو باندې چرته لاړ شي، هلته پغلاونی وي یا هغه اجازت ورکی د هغه زینه پتنی څوک اجازت ورکی هغه مالکان دی یا نه دی، نو موږ ته هیڅ پته تلنه لګي، موږ ته تیار ده. او که څوک اجازت هم یو کس ورکی، نو دام د نوي قانون مطابق غیر قانوني پدې ده چې اختیار د مالک د ټول کمیټې سره دی. یو بار بار سوخه سړی الته اختیار نشي کوله، الته کیو ونه دا کدو ونه ورکی چاله کدرې ورکی په هغه کې چې څه د هغه نه آمدن راځي یا د هغه څه استعمال راځي، نو په هغه کې د کونډې رنډې د هغه زی د غریب سړی چې څنګه د یو ملک الته حصہ ده، د نوي قانون مطابق د شانتي د کونډې رنډې الته د یو غریب سړی هم اقره حصہ ده چې څومره د بل سړی حصہ ده. دا اجازت نشي ورکولای چې بار رسوخه خلک د خپل اختیارات استعمالي او غریب خلک چې دا غزي کم مالکان دي چې دا غو وس نه کیږي د اغه خبره زیته نه رسی، اغه له دې څوک اختیار نه ورکي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو ادارې مشر شکیل خانو چې زموږ د خبريال فرهاد شنواری پښتنې جواب ولې. او ستاسو پام دی ویبل موضوع پر لور راګرځوم. له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه لپاره رئیس پیل سوی دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت یا پی آی ای ویاند ویلي چې له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2160 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول سوي دي. نوموړي وایي دغه پروازونه به د جون تر 13 روان وي او سږ کال به شاوخوا 4000 حج کوونکي د پی آی ای په 100 پروازونو کې د سعودي عرب جدي او مدینه ښارونو ته رسول کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز علي له کراچۍ څخه راکوي.
د پاکستان ملي هوائي شرکت پی آی اے ویان عبدالله حفیظ دمای په نهما مشال ریډیو ته ویلي سخت کال د حج پریزي ادا کولو تونکو لپاره ځانګړي پروازونه دمای په نهما پیل شول. او په لومړی ورځ د کراچۍ لاهور اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2168 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلی دي.
پیایي کا یہ حج آپریشن 9 مئی سے قبل از حج آپریشن
دی وای د پیایي حج پروازونو آپریشن د نهم مئی نه تر لسم جون پورې به روان وي. سخ کال به شاوخوا 13000 حج کوونکي د پیایي په 100 پروازونو کې سعودي عرب ته ورسیږي، او په دې کې 9000 کسان د سرکاری حج اسکیم او 15000 د شخصي یا پرایویټ حج اسکیم دي. د حجیانو واپسی به د جون په 6 پیل شي او د جولای 28 پورې به جاری وي. عبداللہ حفیظ یاتکڑی چې پی آئی اے سخ کال د پاکستان له اسلام آباد، کراچی، لاہور، پیخور، ملتان، کوئٹے، سیالکوٹ او سکر څخه جدی او مدینه ته مستقیم یا ډایرکټ پروازونه کوي. پاکستان نه سخ کال د حج کوونکو د تلو بهیر په داسې حال کې پیل شوی دی چې پاکستان سخ کال هم سعودي عرب لخوا ورکړی شوی د حجیانو کوټا په مکمله توګه پوره نه کړه. د پاکستان د مرکزی حکومت د مذهبي چارو سیکرټری ډاکټر عطا الرحمان په وینا چې سخ کال سعودي عرب پاکستان ته د حجیانو لپاره 1,09,210 کسانو کوټا ورکړې وه، او په دې کې 9,60,000 پاکستانیان د سرکاري اسکیم منصوبې لاندې د حج فریضه ادا کوي. د پاکستان د شخصي یا پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادیه مشران وایي د پاکستان حکومت سخ کال د سرکاري حج کوونکو په کوټه کې 50% او پرایویټ حج کوونکو په کوټه کې 50% لګښت د ډالرو په صورت کې د بهر هیوادونو نه راغوښتلو اعلان کړی وو، او د دوی په وینا چې حکومت دا پریکړه د اقتصادي ستونزو او هیواد کې د ډالرو د نشوالي له کبله کړې وه. د پاکستان حج ټور اپریټرز اتحادیه د بلوچستان جنرل سیکرټري فتح خان خلجی د مای په مشال لیډیو ته وویل چې سخ کال حکومت سرکاری حج اسکیم کوټه هم نه ده مکمل شوی، او 9,600 حجیانو کوټه بیرته سعودي ته ورکړې شوې ده.
سرکار دا وری خپل 9,600 کوټه بیرته واپس کا د سپانسرشپ په مت کې ځدی ځانته کې و هغه جان دی ته نه رالو، مطلب 15,000 جان سپانسر شو له بار ممالک نه سی پاکستانیان بځي د غو قریبانو ځانو ډالر تر واس کول. پرایویټ کمپنیانې 50% هغه سپانسرشپ دي او 50% سی دی هغه ریګولر دي.
دا په داسې حال کې پاکستان حکومت سخ کال د پاکستان د شمالي سیمو یعنی خیبر پختونخوا، بلوچستان ځینو سیمو لپاره سرکاري حج لګښت پیکیج بیا 1,00,000 او 15,000 روپۍ، او د جنوبي سیمو یعنی پنجاب او سند لپاره 1,00,000 او 15,000 روپۍ اخو دي. یاد پیکیج لاندې سعودي عرب کې بعد حج مدا سلی خورزی وي. په کراچۍ کې د پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادیه او مشر شکیل غنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو توان کم شوی دی، ځکه سخ کال د سرکاري حج لپاره چې څومره خلکو خواستونه جمع کړي وو بغیر له خسنی یا قرندازی حکومت خواستونه منظور کړي دي.
د زله چې کوم د ملک حالات او واقعیت ځکه د خلکو پوزیشن فینانشل پوزیشن ډیر کمزور په دی وانی تقریبا 20,000 خواشا کې چې هغه سرکاري حج د پر خلکو درخواست نور کړو، هغه بغیر قرندازی چې هغه منظور شول ځکه چې خلکو انټرست کم او دا چې کوم د ګورنمنت حج کوم پیکیج دی هغه 1,00,000 ګروپونه شروع کیږي او سکم 2,00,000 تکزی، او چې کوم د پرایویټ حج دی هغه حج ټور ولا چې 15,00,000 ګروپونه شروع کیږي او بیا غینه په بره بیا زی هغه خو ډیپند کوي چې څنګه پیکیج او څنګه قسم هوټل یلی او څنګه فیسیلیټی یلی پاره حساب سره چې دا پیکیج بڑھاویږي.
د نوموړي په وینا چې د تیر کال 2023 په مقابله کې سخ کال حکومت د سرکاري حج په لګښت کې 1,00,000 روپۍ رقم کړي هم دي، خو بیا هم سرکاري کوټا مکمل شوی نه ده. بلخوا د شخصي حج ټور اپریټرز لخوا د حج لپاره بیلابیل پیکیجونه ورکول شوی چې د 15,00,000 څخه تر 30,00,000 روپو پورې د یو تن په حج لګښت راځي. خو د شخصي حج ټور اپریټران دا هم وایي چې سخ کال د حج لپاره د تلونکو خلکو شمیر رقم شوی دی. د سعودي عرب حکومت په وینا چې سخ کال به شاوخوا 30,00,000 خلک د حج فریضه ادا کوي چې په دې کې نږدې 40,00,000 خلک به د نورو هیوادونو نه سعودي عرب ته ورځي. د سعودي عرب حکومت وایي د حجیانو لپاره یې ټول انتظامات بشپړ کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس تاسو پام د پاکستان په اړه د بشري حقوقو د یو راپور په لور راګرځوم. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد پیښې زیات شوې دي. دا راپور چې د مئی پراته مخپور سوی پکې وویل سوی چې په خیبر پښتونخوا کې په تیر کال کې 9 ناموسي وژنې، 40 د کورنۍ تشدد او د جنسي تیریو 2 پیښې شوې دي. څېړونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې پر شردو د تشدد زیاتېدو له عمل د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او د پوهاوي کمی دی. خو بیا د قانون صوبایي وزیر وایي چې قوانین په سمه توګه ځکه نه عملي کېږي چې د پولیسو په نظام کې اوس هم ستونزې موجودې دي. خو نوموړي زیاتوي چې د ښځو خوندیتوب لپاره پر قوانینو او اقداماتو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار انیسا اجمل راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې نه سلويخت خزه د ناموس په نوم وشل شوې دي. یادې ادارې د مې پاتما په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ریپورت خپور کړ چې پکې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د قوانینو باوجود په 2023 کال کې هم په خصوصي تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. ریپورت زیاته کړې چې په خیبر پښتونخوا کې تیر کال د کورنۍ تشدد شل او د جنسي تیریو دوه او یا پیښې شوې دي. دا چې په دې صوبه کې د غیرت په نوم وژنو دغه سي په خصو د تشدد د پیښو مخنیوي بلی نه کیږي. په دې اړه د خصو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک د مې په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي نه کیدو یو وجه دا هم ده چې اکثره دا پیښې له پولیسو سره نه ریپورت کیږي او چې کله ریپورت هم شي نه یوازې د عام قتل د فی پی لګول شي او د کورنۍ تشدد یا د غیرت په نوم د فی پی نه لګول کیږي.
زموږ معاشرتي رویه جی په دې طریقې سره ډیولپ شوې دي چې موږ په معمولي خبرو باندې چې د زنانو خلاف تشدد چې دی لکه تشدد لارې اختیارو بل طرف ته دا چې په بعضي کیسونو کې لکه سیویر د شک په بنیاد یا مختلف وجوهات به اهلې باندې وکړو او سیویر هدا پورې چې دی لکه د زنانو د مرګ پورې خبره په دې کې لاړه شي. بل اهم خبره دا چې په دې قسمه واقعاتو کې همیشه چې کم ککړ خلک تیغه د کور قریبی خلکی یا پلاری یا روری تری مامای قریبی رشتہ داری نو عموما فیملیز چې دی په دې کې لکه کمپرمایز طرف ته خبره بوزي او کمپرمایز شي دا غي په وجه چې دی مجرم چې دی هغه بیا ضمانت یو شي او هغه بیا بری شي.
عرفان حسین بابک زیاته کړه چې په سواد کې په 2023 کال کې دیرش خصه او سک کال تر مې میاشتې پوری و خصه د غیرت په نوم وشل شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د ټول پاکستان په اړه بیا لیکل شوی چې په دې واد کې په 2023 کال کې لکتر لگا 268 خزه د غیرت په لړ کې د تر سره کېدونکو جرمونو ښکار شوې دي. د ادارې په وینا تیر کال په ټول پاکستان کې 200 خزه تختبل شوې او 900 سره د جنسي تیریو بیلابیلې پیښې شوې دي. بلخوا د خصو د حقوقو مبارزې تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په خصو د تشدد زیاتېدو یو لامل د قانون په سمه توګه نه عملي کېدو او د کورنۍ لخوا د مجرم معاف کولو له وجې کېږي.
او بلز چې کوم پاس کیږي نو د بلز خو کله او خبره ده چې بلز خو زموږ په زرونو پاس شوی دي خو امپلیمنټیشن نشته. څوک ناوري څوک تی دي چې موږ په لار شو چې موږ ورته وایو چې دا به څوک امپلیمنٹ کوي دا هر څه څوک په کوي دا کار مونږ به کوو. چایلډ میرج باندې دلته کې دنیا خلق لګیا دي خلکو ایوارډونه واغستل خلکو دنیا په بل ډډه والا سی چلی وکو اس چل هم نه کوي. تش فوټو سیشن دی تش سټی کوسلی دی تش خبرې دي.
په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو خلاف د 2018 کال ترمیمي قانون موجود دی چې پکې د قاتل لپاره د عمر قید او د قتل نویت ته په کتو سره د پانسی او جرمانی سزا هم مقرر شوې ده. دغه سي د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د کورنۍ تشدد مخنیوي او اغې ته د خوندیتوب لپاره د 2021 کال قانون منصور کړي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په ځینلي کچا د خصو تحفظ کمیټو نه جوړېدو له وجې د قانون په سمه توګه نه عملي کیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د تشدد مخنیوي لپاره څه کوي او قوانین ولې په سمه توګه نه عملي کوي په اړه د قانون صوبایي وزیر آفتاب علم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خصو خوندیتوب لپاره د پولیسو نظام سمولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
دا خو دا ریپورت کوم تاسو ذکر وکړ دا خو مخ ته نظر غلی خیر اوس او دین علاوه سی ایم صاحب خو دې باندې ډېر کلیئر دا کې پی گورنمنت د وومن رائټس حوالے سره سوره هم دوه تشدد کیږي قانون سزا هم کو دي حوالے سره کنه چې کم جوړ هم دي مین ایشو دی امپلیمنٹیشن دا کنا امپلیمنٹیشن خود تاسو پته ده چې کریمینل د سی وایلنس یا نورما ملاتی دا ټول کریمینل نیچر کیسز دي دا پولیس ڈیل کئی دا ہم یو فیکٹ دا چھے پولیس نن حکم سٹرکچر دا اغا نور ہم ریفارمز غواڑی پولیس چیک اینڈ بیلنس سسٹم چھے دا پولیس پا ذریعے امپلیمنٹیشن کی گئی پولیس کی نن سٹرکچر ریفارم اغا دیر ضروری دی سب سپتا دا یو لسم پاس اے ایس آئی یا ایس ایچ او چھے دا انویسٹیگیشن اغا لیول سر نچی کو ہے چھے اگے پا وجہ باندی ملزم تا سزا ملاوشی عدلت نونا
دا پاکستان دا بشری حکومت خپلواک کمیشن په ریپورت کې د خصو د بشري حقوقو وصیت ترڅنګ په ماشومانو د تشدد او تیریو د خلکو جبري لادرکه کېدل د بیان ازادي نه لرلو ترڅنګ د نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.